کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د یو ساعته پښتو خبرونه زه فریبا ظاهر د شفیق یار په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په سر کې به مو د روڼتیا د نړیوال سازمان د تازه راپور په جزئیاتو خبر کړو چې په 2019 کال کې په 130 هیوادونو کې د فساد سطحې ارزولې دي. په دې راپور کې افغانستان د هغو هیوادونو چې فساد پکې ډیر دی په اتم کتار کې راغلی دی. د جګړې اصول د مطالعاتو انسټیټیوټ د یوې تازه نظر پوښتنې به مو هم خبر کړو چې وایي اتش پته په سلو کې افغانان له طالبانو سره د سولې د احتمالي هوکړې وروسته د جمهوری اسلامي نظام غوښتنه کوي. دوستانو په دې خبرونه کې نور راپورونه هم اوریدلای شئ. خو تر هرڅه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د شفافیت نړیوال سازمان افغانستان په نړۍ کې اتم هیواد ګڼي چې د نورو هیوادونو په پرتله هلته اداري فساد زیات دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت نن ویلي چې د تیر کال په ترڅ کې له 3500 روغتیايي مرکزونو څخه د جګړې له امله 122 مرکزونه ویجاړ شوي دي. د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ لوبډله د نړیوال جام په مسابقو کې د ګډون لپاره کوارټر فاینل ته وتلې ده. او د روسیې جمهور رئیس نن په اسرائیلو کې وویل د یهودانو قتل عام به نه تکرارېږي. د شفافیت نړیوال سازمان افغانستان په نړۍ کې اتم هیواد بللې چې د نورو هیوادونو په پرتله هلته اداري فساد زیات دی. د شفافیت نړیوال سازمان په 2019 میلادي کال کې د نړۍ په 130 هیوادونو کې له اداري فساد سره د مبارزې لپاره هڅې ارزولې او پر اساس یې نن یو راپور خپور کړی دی. د دې نړیوال ادارې په راپور کې افغانستان تر سومالیې، جنوبي سودان، سوریې، یمن، وینزویلا، سودان او ګینی مخکې شوی دی. په دې اړه د افغانستان حکومت لا غبرګون نه دی څرګند کړی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت نن ویلي چې په هغه هیواد کې د جګړې له امله تیر کال 3500 روغتیايي مرکزونو څخه 112 په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. د عامه روغتیا وزارت ویان نظام الدین جلیل نن د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې په ټول افغانستان کې تر 1 میلیون زیات وګړي له دې امله متاثر شوي دي. په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو د کمزورتیا، په کلیوالي سیمو کې د روغتیايي مرکزونو او مسلکي کسانو د کموالي یا نشتوالي له امله خلک د علاج لپاره اکثر ګاونډیو هیوادونو یا هند ته ځي. د عامه روغتیا وزارت ویلي یوازې په ننګرهار کې تیر کال د مسلکي روغتیايي کارکوونکو دوا او نورو سهولتونو د نشتوالي له امله 15 روغتیايي مرکزونه ترل شوی دی. په هلمند کې د افغانستان د ملي امنیت ادارې یو چارواکی له کار خپل کور ته په لاره کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې ووژل سو او یو همکار یې زخمی سوی دی. د هلمند د پولیسو ویان زمان همدرد اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي چې وسلوالو طالبانو پرون ماښام د ملي امنیت ادارې د رسنیو د برخې پر مشر حمله کړې ده. همدرد ویلي چې د پیښې په اړه څېړنه کوي. د وسلوالو طالبانو یو ویان د حملې مسؤلیت اخیستی دی. وسلوالو طالبانو تیر شپه د بغلان او پلیخومری ترمن پر سړک په یو امنیتي پوسټه حمله کړې او د امنیتي ځواکونو څلور غړي وژلي او وته نه زخمیان کړی دي. د مرکزی بغلان ولسوال خالد زاده مظلومیار نن د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې وسلوالو طالبانو شدید حمله کړې او هغوی ته هم تلفات رسیدلي خو دقیق شمیر نه دی څرګند کړی. د ازادي راډیو د خبريال له راپور سره سم د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې له کبله د کابل او د افغانستان د شمالي ولایتونو لار د کیلګي په ساحه کې بنده ده. د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ ټیم د 19 کلنو د کرکټ د نړیوال جام په مسابقو کې د ګډون لپاره کوارټر فاینل ته ووت. دا سیالي په جنوبي افریقا کې کیږي. افغانستان به سبا د کاناډا د 19 کلنو ځوانانو له لوبډلې سره مخامخ شي. د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ د لوبډلې سر روزونکي رئیس احمدزي نن د ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې الحمدلله د مونږ دغه چمتواله چې دا ډیر خروان دا او ټیم چې دا ډیر خېلو به تر سره کوي. دا ویلې سم چې د دې ټول د دغه بریا او برکت د مونږه غله سورزي چې مونږه له مسابقونو مخې مونږ دلته سفر را کړو جنوبي افریقا ته مونږ راغلو. لوبغاړي د مونږه له ابو هوا سره بلد شو، له میدانونو سره بلد شو.
د پاکستان او نوی نیوزیلند لوبډلې هم کوارټر فاینل ته وتلې دي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن د یهودانو د قتل عام په مناسبت په ځانګړي پروګرام کې وویل چې د يهودانو قتلیان به بیا نه تکراریږي. د نړۍ د سبانې څلوېښتو هیوادونو مشران نن د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د پولنډ په اوشویتس ښارګوټي کې د یهودانو د قتلیام لپاره د ځانګړي کمپ د ازادۍ د 15 اویایمې کلیزې په مناسبت په بیت المقدس کې راغونډ سول. دا مراسم په یاد واشم کې د یهودانو د قتلیام د قربانیانو د درناوي لپاره په ځانګړي جوړ شوي ځای کې ترسره شول. دا په داسې حال کې ده چې په اروپایي هیوادونو او په عمومي ډول په نړۍ کې د یهودانو پر ضد احساسات د زیاتېدو په حال کې بلل سوي دي. دغو مراسمو ته نن د روسیې جمهور رئیس وویل
для меня для моих коллег очень важно быть сегодня в Израиле.
Давай ма аузмам карам тадарему има дачин дельта по Израилю, ки уж да израиль рахбарану халуджалу ту мутаваджиче, то двоха мина ревали чакре да хвашнаун ко пешо да паят сатулу ла пара якави. Муж байт подики ихтиату круче хицка ла паратлунки ки да дага се пеши да тикрар иджаза варнукло. По двоха мина ревали чакла ки шпаж милуна яхудан ва важал сол чи халукастур тава илкежи. د جرمنی نازیانو د پولند تر اشغال وروسته د اوشویتس په کمپ کې تر 1 میلیون زیات وګړي ووژل چې اکثر یهودان ول. او سپینه ماڼۍ وایي چې د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون د عراق له جمهور رئیس برهام سالی سره کتلي او موافقه کړې چې په عراق کې د امریکا د پوځي حضور دوام ته اړتیا ده. دواړه ولسمشرانو پرون د سویس په داوس ښار کې د اقتصادي نړیوالې غونډې په څنګ کې سره کتلي. سپینه ماڼۍ پرون وویل چې دواړو مشرانو موافقه کړې چې د اسلامي دولت ډلې یا د داعش په وړاندې د مبارزې په ګډون مهمه ده چې د امریکا او عراق اقتصادي او امنیتي شراکت هم دوام وکړي.
خبرونه ملازاده ای رادیو اوریدل. د شفافیت نړیوال سازمان د 2019 کال لپاره په خپل تازه خبر سوي راپور کې د نړۍ په 130 هیوادونو کې افغانستان اتم فاسد هیواد بللی دی. په افغانستان کې د دې سازمان مشر اکرام افضل:
چون ما در اساس که مسئله فساد سیاسی است، اگر بایدی رسیدگی نکنیم تمام فسادهای دیگر میتونه که پیامد از این فساد باشه.
د جګړې اصول د مطالعاتو انسټیټیوټ د یو تازه نظر پوښتنې له مخې اتش پېته په سلو کې افغانان د طالبانو سره د اصولې د احتمالي هوکړې وروسته د جمهوري اسلامي نظام غوښتون کړي. دغه له روزګان به مو د قومونو او قبایلو د مخورو د غونډې خبر کړو چې په دې ولایت کې د ولور پر راکمولو پریکړه کړې ده. دوی ویل له دې وروسته د شوز ولور تر 2.5 لک افغانۍ باید لوړ نسی.
یو بز ما سره د ولور په اړه کومه کوي و دغه ولورو ته د پایتخت چیرته و نور بسته په غرته ګناه کې ولاړ یاست. اول زه ولاړ یم.
نور راپورنه هم لرو. په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. د ملګرو ملت د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف او ازادي راډیو ګډ پروګرام دی او بل کور کلی دی. د شفافیت نړیوال سازمان افغانستان د نړۍ اتم فاسد هیواد بللی دی. د سازمان په 2019 کال کې په خپل تازه خبر سوي راپور کې د نړۍ په 130 هیوادونو کې د اداري فساد کچه او د مخنیوي لپاره یې هلې ځلې ارزولې دي. د دې راپور پر بنسټ د افغانستان حکومت له سومالیا، سویلي سودان، سوریه، یمن، وینزویلا، سودان او ګینی وروسته په اتم ځای کې قرار لري. په دې اړه نور تفصیل رحمت الله افغان راکوي.
په 2019 کال کې د فساد پاړه د رونتیا نړیوال سازمان راپور په دغه نوملړ کې افغانستان له فساد د پاکو 130 هیوادونو په نوملړ کې 133 ځای خپل کړی. د رونتیا نړیوال سازمان هر کال د خپل ارزونې پر بنسټ په دې نوملړ کې شاملو هیوادونو ته نمرې ورکوي. افغانستان سږ کال له 146 نمرې اخیستي دي. په دغه راپور کې سومالیا، جنوبی سودان، سوریه او یمن هغه هیوادونه دي چې د افغانستان په پرتله کم نمرې ترلاسه کړي، خو وینزویلا، سودان او استوایی ګینی بیا د افغانستان همره 14 نمرې اخیستي، مګر افغانستان تر نسبت ښه بلل سوی. افغانستان په 2013 میلادي کال کې هم 14 نمرې اخیستې وې، خو په 102 مقام کې و، خو سږ کال بیا یوه درجه شاته تللی. په ورته وخت کې د افغانستان د روڼتیا څار سازمان وایي په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد مبارزه تل د ستونو ښکار سوي او هیڅکله یې دوام او ثبات نه دی موندلی. دغه سازمان رئیس اکرام افسلی د پنځمې پورس په خبري غونډه کې ویل په افغانستان کې د اداري فساد د مخنیوي لپاره جوړ شوی بنسټونه په دې نه دي توانیدلی چې په خپلواک توګه فعالیت وکړي.
چون ما در اساس که مسئله
هغه وای تر هغه چې د فساد بنسټ یا سیاسی فساد تر رسیدنه ونسی پایلې نه لري، ځکه ټول فسادونه لدی سرچینه اخلي. همدا ډول اړتیا ده چې له فساد سره د مبارزې بنسټیز کېدو ته پام وسی. د ملي یووالي حکومت 15 کاله پر دې تیر کړل چې له فساد سره د مبارزې لپاره یو کمیسیون جوړ کړي، خو په دې 15 کلونو کې مو په یو سرګردان حالات کې وو چې داسې یو بنسټ جوړ شي چې له فساد سره مبارزه وکړي، خو داسې هیڅ اداره نه و. د افغانستان حکومت بیا وای ارتیا ده چې دا راپور وڅېړل سي. د ولس مشر غنی د بیان مرستیال د وخان مینپال
دا ورسته گزارش باید بررسی شي، ځکه چې ولس مشر په مجموع کې د افغانستان حکومت له فساد سره د مبارزې په برخه کې ډیر کار کړی دی، تر دې حده پورې چې حتی وزیران فساد سره د مبارزې په برخه کې سرونوالي او مربوطه ارګانونو ته معرفي کړی دي.
د رونتیا څار سازمان راپور کې راغلي د نړۍ د دویمې برخې څخه زیاتو او آن د پیاوړي اقتصاد لرونکو هیوادونو کې هم د فساد پر ضد مبارزه سوکه سوې ده. د غرض د ارزونې پایلې ده هم ښیي په هغو هیوادونو کې چې هلته ټاکنې او سیاسي ګوندونه یې چې تر اغېز لاندې دي، فساد سره د مبارزې د لیوالتیا کچه ډېره ټیټه ده. د روڼتیا نړیوال سازمان کې له فساد د پاکو هیوادونو په سر کې ډنمارک راغلی چې له 100 نمرې اخیستې. نیوزیلند بیا هم د همدومرو نمرو په اخیستلو دویم او فنلند بیا د 6 نمرو په اخیستلو دریم مقام کې راغلي، خو د نړۍ د دریمې برخې هیوادونو له 500 ټیټې او د 340 نمرې ترلاسه کړې دي. د رونتیا د نړیوال سازمان مندنې ښیي چې د نړۍ پرمختللي او پیاوړي اقتصاد لرونکي هیوادونه په دې برخه کې ښې لاسته راوړنې نه لري. د بیلګې په توګه د جی او هیوادونو له ډلې څلور هغه چې کاناډا، فرانسه، امریکا او بریتانیا د تیر کال په پرتله کمې نمرې اخیستې دي، خو پاتې دو نورې جاپان او جرمني بیا هیڅ پرمختګ نه دی کړی. ایټالیا بیا یوه نمره زیاته ترلاسه کړې ده. د رونتیا نړیوال سازمان په دې راپور کې وړاندوینه کوي چې د سیاسي ډلو د فعالیت مالی کنټرول دی وسی، ترجیحي چلند باید پای عمومي، د ګټو تضاد د مدیریت سي، ټاکنیز رونتیا باید پیاوړي او د دې ترخوا باید د خبریالانو او مدني فعالانو ژوند ته زیات پام وسي.
دوستان و مریدل چې د شفافیت نړیوالې ادارې د فساد په اړه په خپل تازه راپور کې افغانستان ته د 130 هیوادونو په منځ کې 103 ځای ورکړی دی. سره له دې چې افغانستان د فساد پر ضد مبارزې لپاره هلې ځلې کړي او کوي، خو د شفافیت نړیوالې ادارې راپور ښیي چې د افغانستان هڅو چندان نتیجه نه ده لرلې. عصمت سروان په دې موضوع د چارو له یوه کتونکي حکمت حسن سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې د فساد پر ضد افغانستان د حکومت هلو ځلو ولې نتیجه نه ده ورکړې.
ما په نظر د فساد هغه لپاره یو سیستماتیک او درازمدات پلان وجود نه لري، که پلان چې کوي هم تطبیق یې نه دی پیل شوی یا ډېر بتیری او ورو دی. دغه دلته د نوي حکومت سره د 2001 نه که موږ راواخلو، د افغانستان خلکو پخوا ډېر دغه اداري فساد نه پېژانده. په دغه دورو کې دغه د 2001 نه وروسته دا د اداري فساد ډېر زیات شو، په مختلفو برخو کې شو. سامه د ولسمشر هلې ځلې کوي، نور ادارو کې به هم هلې ځلې کېږي. دلته فساد ادارې هم ځینې جوړې شوي دي، فساد پر ضد ادارې، مګر کار یې چې دی هغه مجازات او مکافات تر ډیره نه لیدل کیږي.
تاسو وایئ چې مجازات او مکافات نشته، لیکن د چرته موږ د لوی څارنوالۍ د چارواکو خبرې واورو یا د سترې محکمې، نو هغوی بیا لیستونه ورکوي چې ډیر حتی مهم معینان او حتی وزیران محاکمه شوي دي په فساد باندې.
یو خو ګوره د هغه دپاره د یو څو غټو چارواکو د محاکمې خبره سمه ده، خو دا فساد اوس اداري فساد ریښې په ټول سیستم کې تیت دي. یعنی دا د عادي مامور نه وري تر رئیس او تر موینه پورې او تر وزیر پورې دا په فساد کې. نو دا زه فکر کوم د یو وزیر یا دوه وزیرانو یا یو لوی چارواکي دوه لوی چارواکیو پاغه باندې فکر نه کوم چې دا 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 د دوی د تحلیل او تجزیه سمې چې مونږ چارواکي مونږ ولیدل د مخابرات وزارت په خوانی وزیر هغه یو محکمه پاغه باندې د هغه پریکړه وکړه مګر کله چې سینا خبر اولاد هغه بری شو هغه
په کوم ادارو کې فساد ډیر دی او د خلکو شکایت له کوم ادارو زیات دی
فساد خو معمولا خلک په هغه ځایو باندې پوهیږي کوم چې د عامه خدماتو برخې وي هغه ادارې وي چې عامه خدمات وړاندې کوي هغه هلته خلک زر درکوی شي چې دلته فساد موجود ده ځکه خلکو ارتباط ډیر وي هلته مثلا معارف شو مثلا پولیس شول مثلا مخابرات وزارت شو خپله لویه څارنوالي او قضا چې ده دا خپل د ډیر 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 د فساد ډاکې ادارې دی او په دې باندې سترګې نشي پټولی
په کومو برخو کې تناڅه پرمختګ شوی دی د فساد په مخنیوي کې
ویل کیږي تدارکات ملي ادارې چې د غیر فساد په هغه کې مخنیوي کوي دی مثلا وزارت دفاع په قراردادونو کې وزارت داخله په قراردادونو کې همدارنګه نور ادارې هم دا کلیم کوي چې دوی د فساد په مخنیوي کې کامیاب دی خو کله چې رازو حقایق ته او کله چې رازو ټولنې ته او خلکو ته نو هغه دا شي نه مانی چې فساد دې کم شوی وي بلکې زیات شوی دی
سیاسي کارپو حکمت حسن وو چې د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت د هلو ځلو په اړه خبر کوله
ازادي رادیو لوونه تروو
دوستانو د ازادي رادیو خبرونه زموږ پر ویب سټ هم اوریدلای سي او راپورونه خبرونه ولوستلای سي پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام د یوې تازه نظر پوښتنې لمخي آتش پېته پسلو کې افغانان له طالبانو سره د سولې د احتمالي هوکړې ورسته د جمهوریت اسلامي نظام غوښتن کړي د وی نظر پوښتنې لمخي اتیا پسلو کې افغانان په دې باور دي چې د افغانستان جګړه نظامی حل نه لري په دې نظر پوښتنه کې چې د جګړې او سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ له خوا سوي په څلور دي شو ولایتونو کې له 5000 زیاتو کسانو ګډون کړی دی په دې اړه تفصیل امید ظهیر مال راکړي
د جګړې او سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ تازه طالبانو سره د سولې د احتمالي هوکړې څخه د افغانانو هیلو او لومړیتوبونو په اړه یو نظر پوښتنه کړې د دې نظر پوښتنې اتیا پسلو کې ګډونوالو ویلي په افغانستان کې روانه جګړه نظامی حل لار نه لري او له سیاسي لارې باید دا جګړه پای ته ورسیږي په دې نظر پوښتنه کې همدا ډول د اسلامي جمهوریت او اسلامي امارت نظامونو په اړه بحث مطرح شوی دی خو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د افغانستان لپاره کوم ډول نظام غوره دی اتش پېته پسلو کې ګډونوالو اسلامي جمهوریت نظام تایید کړی دی د جګړې او سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ رئیس تمیماسی دوی اتش پېته پسلو کې ګډونوالو اسلامي جمهوریت نظام تایید کړی دی لس پسلو کې اسلامي اماراتي نظام یو لس پسلو کې جمهوریت اسلامي او اماراتي ترکیبي نظام او اته پسلو کې نور بیا ویلي ورته مهمه نه ده په دې نظر پښتون کې همدا ډول خلکو پختل شوی چې په ناڅاپي او د سولې له هوکړې پرته د بهرنیو عسکرو وتل به د افغانستان برخلیک او راتلونکي حکومت څه شي وي د دې پښتنې په جواب کې 250 پسلو کې ګډونوالو ویلي په داسې حال کې به په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شي په ورته وخت کې د دې نظر پښتني شپږ سلويخ پسلو کې ګډونوال ویلي له طالبانو سره د سولې هوکړې وروسته دي بهرني عسكر افغانستان پریږدي د دې پسلو کې نور ویلي بهرني ځواکونه باید افغانستان هیڅ کله ترک نه کړي او یو شپږ پسلو کې بیا هیڅ جواب نه دی ورکړي د سولې خبرې اترې چې دا ورځ د خبرونو په سر ټکو کې دي هم د دې نظر پښتني یو برخه جوړوي د دې نظر پښتني 15 پټو پسلو کې ګډونوال ویلي د سولې خبرو اترو رهبری باید د افغان حکومت په لاس کې وي د دې نظر پښتني ډېر ګډونوالو هم دا ډول د سولې خبرو کې د خوځو پر وانډي هم ټینګار او ترملا تړ کړي دي نظر پښتنه کې دریاتی اپسول کې جواب وینکو ویلي خځې باید د سولې خبرو اترو کې وانډه ولري خو ولاس پسول کې بیا لدی ګډون سره مخالفت کړي دي د جګړې او سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ په دې نظر پښتنه کې 15038 کسانو د هیواد لسلور د شوالایتونو څخه ګډون کړي د دې نظر پښتنه 15.1 ګډونوال خځې او 13.9 سلنه ناري نه دي په نظر پښتنه کې همدا ډول 13.4 سلنه وانډه کلیوالو او 19.6 سلنه بیا خرمشتو ته ورکړل شوې ده
جنگ دولک
سوله او ملی یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
اوس پر سر روزګان ولایت په روزګان کې د یوې شزی ولور 2.5 لکه یا 250 زره افغانۍ وټاکل سو. دغه پریکړه د سرحدونو او قبایلو چارو امریت لوري د وی جوړ سوی غونډې پر مهال نن وسوه. په دې غونډه کې دا پریکړه هم وسوه ک د دوی ل پریکړه لیک څخه څوک سرغړونه وکي نو قانوني چلند به ورسره وسی. په دې اړه شریف الله شرافت نور تفصیل راکوي.
پر دغه باندې کانی است دغه شیان چې موږ ته ویل په هر کور کې او عالم ستا
دغه لسګونه قومي مخه ورجمنې دي چې د ولوار په ټټولو کې کوي
موږ ته پر دغه خبره باندې سره کانی او سره زوخ په بیان اره پریکړه
د دې چمیر لسګونه تر رسیدینن د سرحدونو او قبایلو چارو په امریت کې سر راغوند سی وو او ټول قومي مخه ور پریکړه وکړه چې لګي ورسته به په دغه ولایت کې د وی شې ولوار 2,500 زر افغاني
پریکړه د چې موږ دا شوز ولوار 2,500
دا غونډې په لومړي سر کې د قومونو او قبایلو چارو امیر سردار نعمت الله خان له راغلو قومي مخورو غوښتنه وکړه چې د ولوار په ټټولو کې ورسره مرسته وکړي
یو بزما سره د ولوار په باره کې کومه کوي و دغه ولورو ته د پایته کې چیردو نور بسته په غټه ګناه کې ولاړ یاس اول زه ولاړ یم چې په کور کې مې څه دي غلط څه ویدي زه شرمېږم چې چاته یې ورکم هغه به څنګه یې مو تر اخره
دغه غونډه تر اغلو قومي مخورو ژمنه وکړه چې ل دې ورسته به نه خپل لور کوم چاته په لوړ ولور ورکوي او نه به هم په خپل سیمه کې کوم بل چاته اجازه ورکوي چې خپل لور کوم بل چاته په لوړ ولور ورکړي دې لوړ ولور د ټولنې په زیان او د شوز پر وړاندې توتريخوالي یاد کړي له جمله درې قومي مخورو ملک شاولی سلطان محمد او نظر محمد چې د ټولو قومي مخورو له خوا ټاکل سی و خبري وکړي
خلک دلته په اته زره په نظر په لاس لکه په شل زره شزه خلور ورکی یا خور ورکی هغه ته ویني په خبر یاست چې هغه ځي په ایران کې خواري کاږي هغه له ته مرسي یا ترکیه ته ځي زمریانو چغالانی وخوري
شو دي دي ارچاته پر پورو ناسي دي سپنسري سوله یو دا شین خلک ستا چې ورور د لوس کالو انجلی د دیر شو د پندوس کالو سړی ته ورکی د اروپو پر برابر دا نه شایي
هر سړی کچیر چاته دوستي ور سره وکي لور ورته په کم قیامت ورکی خدای برته زوی لري د زوی حساب هم پر ځای باندې دا د هر سړی خپل ذات دی د عام په تاور کې ولایت کې ولسوالۍ د اتا کې کلی دا د ټولې واستون زده خو باید چې موږ ته پر دې باندې کار وکړو او موږ ته دا د ټولنې خلک
دا فدسیال کې د چوس محل په ورزګان ولایت کې د یوې شې ولور ل لسل افغاني څخه نیولې بیا تر 15 او یا هم شل کو افغاني پوری دی دا غونډې په پای کې پریکړه لیکه مول وسلسو چې په شکل کې لیکل سی او کڅوک له دغه پریکړې سرغړونه وکړي عدلیه او قضایي ارګانونه ته به معرفي کړي او دغه راز پریکړه وسو چې د ذکر سو خبرو د عمل لپاره به په هفته کې و ورځناسته کیږي او پر یاد موضوع به له قومي مشران سره په ګډه خبرې کیږي شریف الله شرافت ازادي رادیو ورزګان
واسیمه کې په کومه امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دې اقومي جوړښتونو رجوندې کوچې د کوم جوړښتونو لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې سوزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصپل روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ ازادي رادیو هر ورځ د سهار له ود ماشم تر وبه جو پر منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د اف ام پر 3.5 صفه اوریدلای شئ په کابل کې د ازادي رادیو یو اوریدونکو کې د 15 کلونو رئیس د دغه رادیو ټول خبرونه له جزئیاتو سره په تلويشتو کتابچو کې په خپل قلم لیکلي دي محمد عارف امین وایي چې له 13 کلونو رئیس د ازادي رادیو اوریدونکو دی شغلی امین سره ازادي رادیو خبرې کړې دي او د څرګندونی زموږ همکار خان محمد سین په دې راپور کې راخستي په ګډه وایو
اتیا کلن سید محمد عارف غواړي د ازادي رادیو لسپو تاریخ ولیکي د ازادي رادیو د خبرونو لپاره راهیسي دغه رادیو اوریو ل 15 کلونو راهیسي دغه رادیو کورنی او نړیوال خبرونه په قلم لیکي خاغلی عارف تر وسه د ازادي رادیو خبرونه په سلويختو کتابچو کې لیکلي دي.
کل رسانه ها مورد احترام ماست ولی رادیو ازادی
ټول رسنۍ زموږ د درناوي وړ دي، خو ازادي رادیو مې له دې عمل انتخاب کړ چې حقایق وایي او دوهمه دا چې په دري لیکي. زموږ خوخه ده زما لیکنې به دوام ولري.
د ازادي رادیو دغه مینوال د یاد رادیو ټول خبرونه د خبرېدو له تاریخ او خبريال له نامه سره لیکي او په پای کې پاړه خپل نظر هم لیکي. دی وایي په دغه کار سره غواړي چې نوی نسل ته حقایق ولیږدوي.
یوازې لامل چې ازادي راډیو اورم دا دی کوم حقایق چې له ازادي راډیو خپریږي په څو کتابونو کې به یې چاپ کړم چې نوي نسل ته ورسیږي او پوه شي چې په تیر کې په افغانستان کې څه پیښ شوي دي.
خو اوس ښاغلي عارف د ټکنالوژۍ له پرمختګ سره د خپلو مسؤلیتونو یوه برخه خپل لمسی سید محمد همایون ته سپارلې ده. دی د خپل نیکه د لاس لیکنې په کمپیوټر کې لیکي. یو موبایل مې ورته واخیست چې د ازادي راډیو اپلیکیشن ځان او نیکته په موبایل کې انسټال کړم چې دواړه د افغانستان او نړۍ خبرونه ووینو او وایو
په خبرای جهان او افغانستان
بشنوم. ازادي راډیو په 2002 میلادي کال کې په افغانستان کې خپل خبرونه په دری او پښتو ژبه پیل کړې. دغه راډیو د افغانستان په ښارونو او کلیو کې میلیونونه اوریدونکي لري. د یادی رادیو د اوریدونکو ترڅنګ 15 میلیونه کسانو ته د ټولنیزو سپو له لارې خبرونه رسیږي. ازادي رادیو د افغانستان په ځینو ښارونو کې د اف ام د سپې ترڅنګ د افغانستان په ټولو سیمو کې د لنډې سپې له لارې خبرونه کوي. ازادي رادیو په افغانستان کې د خبر رسولو د یوې وسیلې په توګه پیژندل شوې ده. د آسیا د بنسټ د یوې سروې له مخې چې په 2019 میلادي کال کې ترسره شوه، ډېر خلک له ټلویزیون نه وروسته اطلاعات د ازادي راډیو له لارې ترلاسه کوي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
بوسر بخوی کردستان،
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورست.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
دوستانو اوس په ورسو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا او عراق ولسمشرانو د سویس په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي کانفرنس په څنګ کې د دوو هیوادونو پر اړیکو خبرې کړې دي. وروسته لدی چې امریکا په یو هوایی برید کې د بغداد هوایی ډګر ته نږدې د ایران د سپای پاسداران قومندان قاسم سلیمانی ووژه، د عراق پارلمان او صدر اعظم د امریکایي پوځیانو د وتلو غوښتنه کړې وه. د ښاغلي ټرمپ او سالې د خبرو جزئیات اسمت روان راوروي چې هم د اوسره سره په چلو کې دی. سلام صاحب، خبرونه تر شاغلي
مننه. فریبا جانې، سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه عراقي سیال برهم سالې موافقه وکړه چې په عراق کې د امریکا د پوځي حضور دوام ته اړتیا ده. دواړو ولسمشرانو پرون د سویس د داووس د اقتصادي غونډې په څنګ کې سره وکتل. سپینې ماڼۍ پرون چهارشنبې وویل دواړو مشرانو موافقه وکړه چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د مبارزې په ګډون مهمه ده چې د متحدو ایالتونو او عراق اقتصادي او امنیتي شراکت دوام وکړي. د سپینې ماڼۍ په وینا ټرمپ د یوه خپلواک باثبات او سوکال عراق لپاره د متحدو ایالتونو په نه ماتېدونکې ژمنې یو وار بیا ټینګار وکړ. وروسته له هغې چې متحدو ایالتونو په بغداد کې د ایران جکپوری جنرال قاسم سلیمانی وواژه، دا د دواړو مشرانو ترمنځ لومړنۍ کتنه ده. د سلیمانی وژل کېدو د عراق یو شمېر سیاسي مشران په غوسه کړل او د دې هیواد پارلمان هم دې ته رایه ورکړه چې امریکایي ځواکونه دې له عراقه ووزي. له دې کتنې مخکې د عراق ولسمشر صالح وویل چې واشنګټن او عراق له اوږدې مودې راهیسې له یو بل سره متحدان دي او متحده ایالات هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې په جګړه کې د عراق یو شریک پاته شوی دی. هغه وروسته ټرمپ ته وویل دې ته اړتیا ده چې دغه ماموریت بشپړ شي.
نو د دې معنا ده چې د عراق د صدر اعظم او پارلمان خلاف چې له عراق څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو غوښتنه یې کړې وه، د دغه هیواد ولسمشر د امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو ملاتړ کوي؟
هو، د عراق ولسمشر برهم سالی په زغرده په عراق کې د امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو ننګه وکړه. سالی له شرم سره لکتنې وروسته وویل چې عراق او امریکا ګډې ګټې لري چې په هغو کې له افراطیت سره له مقابلې رانیولې د سیمې او عراق تر سولې او ثبات پورې ګڼې مسئلې شامل ویلی دی او لکه څنګه چې تاسو ویل د تیری میاشت یعنی د جدي په میاشت کې د عراق پارلمان او د دغه هیواد صدر اعظم وروسته لدی چې په عراق کې د ایران د قدس ځواک قماندان وژل شو دوی غوښتنه وکړه چې امریکایي ځواکونه دی ووسی خو اوس د عراق ولسمشر وایي په زغرده وایي چې امریکایي ځواکونو ته ضرورت دی او دا باید په عراق کې پاتې شي. نږدې 5200 امریکایي پوځیان په عراق کې دا مهال میشتي.
بله ډېر زیاته مننه کوم دوستانو عصمت څاروانو چې وایي د عراق ولسمشر وایي په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدو ته اړتیا ده. دوستانو که چیرې مو د ازادي راډیو خبرونه تر دې مهاله نه یې اوریدلې نو کولای سئ چې د ازادي راډیو ویب سایټ هم لاړ سئ زموږ خبرونه تکرار واورئ او خبرونه راپورونه مو ولولې. پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. خبرونه مو لا هم ادامه لري. په کابل کې شپږ بجې څلور بجې او دېرش دقیقې سوې. له فرشته جلال زید څخه د مهمو خبرونو سرچکې اورئ.
د شفافیت نړیوال سازمان افغانستان په نړۍ کې اتم هیواد بلل چې د نورو هیوادونو په پرتله اداري فساد پکې زیات دی. د سازمان په 2019 میلادي کال کې د نړۍ په 180 هیوادونو کې له اداري فساد سره د مبارزې لپاره هڅې ارزولي او پر اساس یې نن یو راپور خپور کړی دی. وسلوالو طالبانو تیر شپه د بغلان او پلخمري ترمن پر سړک پر یو امنیتي پوسته حمله کړې او د امنیتي ځواکونو څلور غړي وژلي او وطنې زخمیان کړي دي. د ازادي راډیو د خبريال په وینا د افغانستان د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د نشټې له کبله د کابل او شمالي ولایتونو لار هم د کیلګي په سیمه کې بند ده. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت نن ویلي چې په هیواد کې د جګړې لامل تیر کال له 3.5 زره روغتیايي مرکزونو 122 په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. د دې وزارت چارواکو د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې په ټول افغانستان کې له دې عمله تر 1 میلیون زیات وګړي د سختو ستونزو سره مخامخ دي. په هلمند کې د افغانستان د ملي امنیت ادارې او چارواکي له کاره خپل کور ته په لاره کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل سوی او یو همکار یې زخمي سوی دی. وستوالو طالبانو د حمله مسولیت اخیستی او نن د اسرائیل په بیت المقدس شهر کې د يهودانو د قتل عام یا هولوکاست او همداراز د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د پولنډ په شویت شارګوټ کې د يهودانو د قتل عام لپاره د ځنګړي کم د ازادۍ د 50 کلیزې په مناسبت مراسم جوړ شوی او د نړۍ د سپانیا څلوشتو هیوادونو مشرانو راغلي وو. د دغه مراسمو کې د روسیې جمهور رئیس وویل چې نړیوال باید د ډاډ ورکړي چې دغه سي غمجنې پیښې بیا نه تکرار شي.
مننه کوم فرشته جلزی. دوستانو د نن ورځې سپورتي خبرونه رحمت الله افغان وړاندې کوي.
تاکل څه ویده چې تر 19 کلنه کومره د کرکټ په نړیوال جام کې سبا د افغانستان د کرکټ لوبډله له کناډا سره لوبه وکړي. په دې جام کې پرون افغان لوبډلې د متحده عربی اماراتو لوبډلې ته د 162 منډو په توپیر ماته ورکړه. د افغانستان لوبغاړو لومړی بیټینګ وکړ او په ټاکلو 500 اورونو کې 268 منډې هدف وټاکه. خو د متحده عربی اماراتو ټولو لوبډله د 105 منډو له جوړولو وروسته وسوځیده. تر دې مخکې افغان ټیم په دې نړیوال جام کې کوربه هیواد جنوبي افریقا ته په 2 وکټو ماته ورکړې وه. د لامبو وهنې فدراسیون لستنه افغان روزونکي د ژغورنې دویم درجه ورکشاپ کې د ګډون لپاره ایران ته ولاړل. د افغانستان د بدني روزنې عمومي ریاست د مطبوعاتو کړي مجیب قاریزاده ازادي راډیو ته وویل افغان روزونکي به په دغه څلور ورځني ورکشاپ کې په مختلفو لکه له ډوبېدو مخکې پیښه، د ډوبېدو پیښه او له ډوبېدو وروسته او همداشان په آزاد اوبو کې لامبو په برخه کې زده کړې وکړي. ویل کېږي چې د افغانستان لامبو وهنې فدراسیون رئیس قاسم علي حمیدی به په دغه سفر کې د ایران د لامبو وهنې له فدراسیون رئیس سره په دو اړخیزو همکاریو هم خبرې وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې افغان لوبغاړی ادم نجیم د پولند د ویګي سواکي فوټبال ټیم سره یو ځای شو. د دغه فدراسیون د خبرونو مرستیال شمس امینی ازادي راډیو ته وویل چې دغه قرارداد یو کلن دی. دغه 25 کلن افغان لوبغاړی له دې وړاندې د امریکا د متحده ایالاتو د لومړی لاس لیګ د ممفیس په ټیم کې درې فاصله لوبېدلی. او وروستۍ خبر همدا چې د بنگلاديش کرکټ ملي لوبډله د لوب لپاره پاکستان ته ولاړه. د راپورونو له مخې بنگلاديشي لوبډله به پاکستانی لوبډلې سره لومړی په لاهور کې درې شل اوریزي او بیا پینډي کې وټیست لوبه وکړي. خو یو شمیر وتل یو بنگلاديشي لوبغاړو پاکستان ته لتاک څخه انکار کړی.
دوستانو مننه کوم چې تر دې معلومات ازادي رادیو خبرونه را سره ووریدلې. زموږ خبرونه لا هم دوام لري، د ماشام تر وو بجو پرې ادري او پښتو خبرونه نور هم ستا، خو ادم کړي د دې خبرونه پاته برخه دوه اونیس پروګرامونه در تخبرو. په سر کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف او ازادي رادیو ګډ پروګرام دی، او ورپسې به کور کلی وره.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. د تاسو په نظر د ماشومان لپاره د لوبو وسایل څومره مهم دي؟
د ماشوم د پرمختګ او انکشاف لپاره ډیر اړین ده، او موږ د دې لپاره مشخص معیارونه لرو.
ولی یو شمیر ماشومان د لوب وسایل نه لري.
د موټرګ ندار شان مې خوښي، پلار مې بیا راته نه دی راوړي، وای قیمته دي.
او څه باید وشي چې ماشومان د لوب مناسب شیان ولري؟ نن په همدې اړه خبرې کوو ملتیا موکړي. قدر من اوریدونکو، ماشوم لکه څنګه چې خوراک، څښاک او روزنې ته اړتیا لري، همداسې د ذهني ودې لپاره د لوبو مناسب تیزونه هم د هغه حق دي چې ورته چمتو شي. که چیرې ماشوم ته د لوبو جنګي سامانونه برابر شي، بې شمېره منفي اغیزې له ځان سره لري چې له دې ډلې څخه کولی شو په ماشومانو کې د تاوتریخوالي او توندۍ حیثیت کړو. دغه وسایل لامل کېږي چې په ماشومانو کې د جګړې خوښولو حس تحریک شي او په ټولنه کې یو روغ شخص ثابت شي. په پیل کې له دوو تنو ماشومانو څخه ورو چې د لوبو وسایل لري که نه، که لري کوم شیان دي؟
نوم امر الله.
د لوبو شیان لري؟
نه.
ښه، هیڅ نه لري؟
او
خوښیږي دي؟
او
څه دي خوښیږي؟
این دا لوبو شیان او پټاقۍ واځي خلم. بس
کوم کوم شیان دي خوښیږي چې ته ولري؟
دا موټرګ ندار شیان مې خوښیږي.
کوم وخت دي غوښتي دي؟
او
بیا څه درته ویلي کور کې؟
پلار مې بیا راته نه دی راوړي.
ولې؟
وای قیمته دي په بازار کې.
د نورو امزولو دي کتلي چې لري؟
هغوی د موټر، دا ګیم بازی، هر شیان لري، تلیفون، دغه شیان لري.
ته بلغونه غواړې؟
زه نه.
خیر اوسې.
خیر اوسې، مننه.
نوم دې څه شی ده؟
نبی الله.
د کوم ځای؟
د دوزه.
ښه، ته دا راته وایه چې د لوبو شیان لري؟
هو، تفنچه، موټرک، هر شی لري. مور مې که بازار ته ځي راته ایلي.
ښه، به چې کې پوښېنو؟
هغه من ساتيري کومه.
له چا سره؟
غورور سره مې، هر څوک را سره یا ما سره کومه.
ښه، د لوب شین خو به خرابې نه؟
نه.
څه رقمې ساتي؟
سات ما د لنوارې کاندې سېږدم کله ساتيري کوله را خلومنده سو سره لوبې کومه.
نور ماشومان خو به نه درته خرابې؟
نه.
کوم شی دې ډېر زیات خوښېږي؟
تفنچه.
لري؟
وو.
تفنچه دې ولې خوښېږي؟
تفنچه مې خوښېږي اندغه سي
چې فایر وکي.
هو.
فایر ښه کار ده؟
نه.
نو خیر، ولې تفنګچه خوښېږي؟
نور شیان مې خوښېږي لکه موترک واري.
او خیر اوسې.
خیر اوسې.
د اکثره کسانو په باور د یو هلک د لوب وسیله تل موټار، ټوپک او توره وي چې د هغه نارینه رول ښیي، خو دې ته یې پام نه وي چې له هماغه کوچنیوالي څخه ماشوم جنګ جګړې ته هڅوي. په دې هکله نور معلومات د عامې روغتیا په وزارت کې د ماشومانو او نوي ځوانانو د روغتیا د برخې مسؤل